لا هم واک تر ډیره د لتر محمد هاشم خان سره وو. دغه وضعیت یو نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ، خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خواهی د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدی. په دې دوره کې ځینې آزادې او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی وی چې د خپلواکۍ، ډیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. ښاغلی رفیع وویل خو هغه مهال چې په 1320 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولیوي لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1252 لمریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفیع وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله په هغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي روحیه نشرېدل. زما یاد قیام حق و دینی مجله وه، په هغو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نو په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو په یو د افغانستان ټول خلک د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوخت وو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وې. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودي چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین که آمد ما اولین دفعه حداقل در تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی، حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور دید، بالایسار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای اکمدیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د شریعت را رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق شه د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده. ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانې، ناتونه، همدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خبرونو منصبانګي وي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی، په قندار کې فعالیت کو، توجه راډیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانه اوس په آرشیف کې موږ لرو. تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانه سه بیسازه ترانه وي په ترنوم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت له اړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤولانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ، او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغسې شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي هغسې نه وي. نازاد رسنۍ داسې فعالیت کړي چې هیڅ نوع اصول او ضوابط مراعات نه کړي.
خو د یو شمیر رسنیو مسؤلین که څه هم مني چې په دې دوره کې کیفیت ته ډېر پام ونه شو، خو دوی وایي لویه لاسته راوړنه بلل کېدی شي. د کلید ګروپ رئیس نجیبه ایوبی وایي ستونزې موجودې وي خو په لاسته راوړنو هم سترګې نشي پټېدای.
هی کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شده، ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی به وجود می حتی اگر بی‌کیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتک په دی پیړی کې بل هغه لاسته راوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لویه اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی:
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سیده چې هغه نه قبلی چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار یې کړی وه. پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو، خبر جوړ کړو. نو فصل په سلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم که سوله وشیم اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع مامی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په خبریالانو وروستۍ حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د معلوماتو له مخې دا وخت په افغانستان کې له 1500 ډېری چاپی، غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګدي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یک سر نه وښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
خو چې حاضر کې ان شاء الله موږ ځنګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیری نورګل ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو میاشتې کېږي ده او د ده په سلګونو ملګرو میاشتنۍ تنخوا نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له ویاند ښاغلي ایمل مومن سره شریکه کړه. پام ورته راړ. اوس به ټلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل خو همدا مشکل و وروره، چې موږ دغه 1300 د اووه نوي د یولسمې پاتې سم تاریخ په مالي ورته کې جلب جذب شو. نو موږ ټول تعداد د کنډک منطقوي په نامو باندې کنډک و، چې موږ تعداد و 860 نفره. نو د 860 نفرو کې د نورو معاشات حواله سو 500 د دې 360 نفرو معاشات وځنډېدل. د دولسو میاشتو تنخواګانې تر اوسه پورې نه دي اخیستې. دا مشکل م لاړو.
نو تاسې خو ډېر کسان استئ، 860 کسان یې ته وایه.
هو دغو کې 500 اخیستې وي، مثال امتیازات دغه د تنخواوې یې واخیستلې، معاش یې واخیستو، خو د 360 نفره تر اوسه پورې پاتې.
860 کې 500 واخیست معاش.
هو دا نورو پاتې دي، د دولسو میاشتو تنخواوې پاتې دي.
دولس میاشتو یې پاتې دي تنخواګانې.
او پاتې دي و چې وظیفه موږ کړه تر دې وخته پورې وظیفه کو.
ښه، اوس هم وظیفې ته ځئ یا نه؟
وظیفه کې یو، همدا اوس هم په وظیفه کې.
ستاسې دا کنډک اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې؟
نه، کنډک په اردو پورې لیوایي تو پیاده پورې مربوط ده. کنډک
کوم خو له اردو پورې دی؟
هغه ګردیس پسې دوه سوه درې تندر کلوردو.
دا خو مشکل دی چې تاسې ډېر وخت کېږي تنخواه م نه ده اخیستې. دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي؟
نه، تر اوسه پورې م ورسره شریکه کړې ده. یوازې راشي بس د کاغذ په مخې ولیکي، رانه لاړ شي او بس نور ولاکه بیا چا تپوس م شه کړی چېرته تاسې ماشین اخیستې او کوم نه دي اخیستې.
نو څه وایي؟
ولا بس خالی وادی را کوي، نن سبا میاست بل میاست په دې وادو یم ته چې تر ورسول.
عشوي به تم څنګه ده؟ خوراک سکاک دا څنګه دي؟
ولا عشم سعید خو تر اوسه پورې دغه وسایط نه لرو. داسې وسایط نه لرو، ښه وسایط دي، البسه داسې کمزوري البسه ده. نو په دې خاطر
خو د هر څه نه مخکې تاسې تنخواه غواړئ؟ ها،
ولا تنخواه م ښه ده. اوله تنخواه ښه ده، ځکه خیر ټاکي هر څه ښه وي. په دې خاطر م درته وویلله چې موږ دلته قرضه رسوي، د دې دوکاندارانو قرضونه را باندې دي. اعتبار وکړه چې موږ د بازار ته نسو وتلی، ځکه چې مخکینۍ قرضونه د دې خلکو را باندې دي. هغه خو یې لومونه غواړي که څنګه؟
علاوه د دې قطې نه نور والي صاحب خبر دی په دې موضوع؟
ولا یوازې خالي بس راند ټولې کمانډان د کنډک او د لیوا کمانډان او دوه درې دپې څلور دپې او ګردیس ته تللي یو، مرکز ګردیس ته هم تللي یو، خو چا هم تر اوسه غږ نه دی اورېدلی.
ښه، اقتصادي وضعیت هم څنګه دی؟
ولا بیخي کمزوری ده. نو ته پخپله فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستې، نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه شي؟ اعتبار وکړه چې دلته مخکې دا خلک شته چې دیوا د کورې د بیا د دی سړی بیخي د سر ویښتان لات کې ګراوي.
دغه نیمایي ته د نیمایي نه زیاتو محلي پولیسو ته یې ورکړه تنخواه، او زیات به پاتې که نه؟
محلي اردو یو محلي پولیس دی، یو محلي اردو یو محلي اردو یو موږ تر اوسه پورې مثال 500 ته یې دا تنخواه ټوله ورکړه. دا 360 نفره پاتې دي. نو په دغو کې موږ هم یو.
360 پاتې دي؟
دې و.
نو دا څنګه د یو قطې خلک استئ په یوه لیوا کې وظیفه اجرا کوئ، او ځینو ته یې ورکوئ او ځینو ته یې نه ورکوئ؟ دا څنګه خبره ده؟
ولا مخکې ویل شو سیستم خرابتیا او دغه خبره کړه سیستم کې څوک داخل شوي یاستئ څوک نه یاستئ داخل شوي. او اوس که سیستم مشکل هم هلته وایي دغه مشکل هم نشته. نو نه پوهېږم چې هغه مشکلات دوی ته معلومات څنګه یم.
نو دا سیستم څه شی او څه یې در باندې وکړه؟
یوازې بایومیټریک کړو. هلته بایومیټریک کې کومه ستونزه وه هغه ستونزه یې حل کړه، خو تر اوسه پورې بس یوازې هیات راشي موجود هم وکړي او بس دغه نومونه چې چا ماشینه نه یې اخیستې هغه موجود هم وکړي بېرته چې لاړ شي.
وایي چې دا نوی سیستم جوړوو، تاسې دغه نوي سیستم کې شامل کړئ؟
هو شامل کړی یو. هغه د 5 میاشتې کېږي، 6 میاشتې کېږي، چې دا د 6 میاشتو تنخواګانې په دغه خاطر راته حواله کېږي چې موږ دا نوي سیستم کې شامل کړو.
د نوی سیستم کې څه وکړه؟
تنظیم یې شپږ میاشتې دغه تنخواه راته شروع کړې، بس میاشت میاشت راته واله کېږي. حکومت زړې تنخواګانې سوې، هغه تر اوسه معلومات نه کېږي، یوازې وعده راکوي نن او سبا.
اوس خو معاش درکوي؟ څو میاشتې کېږي چې معاش هم په منظمه توګه اخلي؟
دا شپږمه میاشت چې موږ منظم
اخلو. او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستی؟ د څو میاشتې؟
نه، یولسو دولسو داسې پاته ده.
خستا مشکل به ورسوو.
مننه، قربان.
دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له ویاند ښاغلي ایمل مومند سره شریکه کړه. جناب مومند، دا د 203 قول اردو د لومړۍ لیوان ځینو سربازانو ټلیفون کړی چې څو میاشتې کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې. په دې سره کې مو ستاسو نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی؟ دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي؟
مننه ستاسو. چې مونږ دا چې اول باید دغه جوستان معلوم شي، زیات مونږ د لومړۍ لیوا کوم جوستان دی، کوم کنډک دی، خو په مجموع کې که کنډک معلوم هم نه وي، په مجموع کې زمونږ ځینې هغه سربازان او بریدملان او افسران، چونچې اوس مونږ ته مکمل دغه معاش چې کوم دی، هغه تنخواه زمونږ چې دا معاش دا زمونږ په سیستم کې اجرا کېږي. په ځینو ځایونو کې چې ځینې سربازان بریدملان سیستم ته نه داخل شوي، نو د هغې د معاشونو کې لږ ځنډ راځي. خو هېڅکله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمن یا د افسر معاش دې حواله نه شي. که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی، په راتلونکي میاشت کې حتما اجرا کېږي، ځکه چې دا به سیستم ته نه داخل شوی. نو په دې اساس باندې دغه کومو دوستانو چې معاش نه دی اخیستی یا مشکلات لري، سپین چې کنټکټ او هغه مربوطه قطعې واضح نه ده، کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونه شي، چې د دوی مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالي مسؤلین دي او د پیژند مسؤلین دي، چې د هغه د دوی راپور ورکوي سره په تماس کې شم، چې د دوی ستونزه په کوم ځای کې ده.
جناب مومند صاحب، تاسو ویلي چې کوم کنډک دی، کنډک منطقوي دی، او دوی وایي چې یو میاشت نه، دوه میاشتې نه، بلکې ډېرې میاشتې کېږي معاش نه دی اخیستی.
کنډک ټولې منطقوي مونږ لرو، خو چې دا کوم ټولې منطقوي دی، زمونږ ځینې منطقوي ټولنې چې وروسته دوی وروسته جذب شوي یا وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیستم نه پاتې، نو په همدې اساس باندې کېدی چې دوی د معاشونو په حواله کې چې ما سره مستقیما په تماس کې شي، ستونزه چې ده اړوند مسؤلینو ته، اړوند کنډک او لیوا سره
جناب مومن صاحب، دوی وایي چې مونږ تقریبا 860 کسان جذب شوي وو دوه کاله مخکې، د 1500 معاشونه اجرا شول او 380 چې دي معاش لا نه اجرا شول. داسې ویلي
مونږ په مختلفو ولایتونو کې، په مختلفو ولسوالیو کې مونږ ګولایان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي، چې په پکتیا کې بیل، په پکتیا کې په لوګر کې، په مختلفو ولسوالیو کې ټولیان دي. زمونږ کوم ټولې ده چې داسې بل هغه دوستان چې دغه منطقوي ټولې کې جذب شوي دي او د اپ سیستم، چون چې اوس ما د اپ سیستم له لارې ولې ټول سرتېرو ټولو بریدملانو ته، نو دا چې امکان لري چې دوی دغه د اپ سیستم
څه اطمینان ورکوي چې دا کار به وشي، دا ستونزه به حل شي؟
بالکل، موقع سره د هغه سیستم د لارې اولکېږي، او دغه سیستم د همدې شفافیت په خاطر چې تر څو پورې د سربازانو حقوق رسېږي، همدې خاطر باندې ایجاد شوی.
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیری د خپلو ګڼو ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي وو چې څو میاشتې کېږي چې تنخواګانې پاتې دي، او د همدغه قول اردو ویاند ښاغلي ایمل مومند ژمنه وکړه چې دوی د ورسره په اړیکه کې شي تر څو دغه ستونزه حل کړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده
0 زهیر انسان خجل تر هر اسیان.